سلامونه د سهار شپږ بجې شپې زه سفیو الله ستانګزایم د ازادي راډیو دغه پروګرام ته خره غواستو ایم پیل په خبرونو کوو.
ایران وایي راتلونکي اونۍ د افغانستان په شمول د ایکو د لسو غړو هیوادو د بهرنیو چارو وزیرانو کوربتوب کوي. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویاندوی اسماعیل بقایی د دوشنبه پر اسپی خبر پانه کې ویل چې د ایکو د اقتصادي همکاري د بهرنیو چارو وزیرانو ته اجتماع غونډه په مشهد ښار کې جوړ شي. خبر پانه کې هم درز ویل شوی چې د ایکو د غړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیران، جکپوړي چارواکي، د سیمه ییزو سازمانو مشران او د څوارخیزو اقتصادي بنسټونو سرمنشیان به په دې غونډه کې ګډون وکړي. بقایی د ایکو سازمان د اهمیت د یادونې په ترڅ کې ویلي د دې سازمان لومړنی هدف د سیمه اقتصادي پرمختګ ته وده ورکول دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په خوانی مرستیال حکمت خلیل کرزی وایي په دوحه کې د څو هیوادونو له استازو سره په کتنه کې له افغانستان سره د دوامداره تعامل د امکاناتو په اړه خبرې کړي دي. حکمت خلیل کرزی پرون پر خپل ایکس پاڼه لیکلي د بریتانیا د سفیر په کوربتوب په دې کتنه کې د بریتانیا، امریکا، جرمني، ایټالیا، هالند او فنلند استازو ګډون کړی و. حکمت خلیل کرزی تر دې وړاندې په استانبول کې د یو شمېر نورو افغان سیاستوالو سره د افغانستان د وضعیت په اړه سلا مشورې کړې وې. د طالبانو د پوهنې وزیر پرون په خوست کې وویل وزارت یې تر شپږم ټولګي پورې د نوي تعلیمي نصاب کار بشپړ کړی دی. مولوي حبیب الله آغا چې د زده کوونکو د کلنیو ازموینو د بهیر د کتلو لپاره خوست تللی و، د نوي او پخواني تعلیمي نصاب د توپیر په اړه وویل په نوي کې دینی برخه بډایه شوې او د تاریخ په کتابونو کې د نړیوالو شخصیتونو پر ځای د افغاني اتلانو پیژندنې ته پام زیات شوی. تر دې مخکې ځینو سرچینو ویلي و چې طالبانو په نوي نصاب کې د افغانستان د تاریخ د ځینو مشاهیرو لکه امان الله خان په اړه معلومات سکړی او په نصاب کې دینی برخه دومره زیاته کړي چې د مدرسې او ښوونځي توپیر ګرانه شي. خو د طالبانو د پوهنې وزیر په دې اړه ډېر جزئیات ورنه کړل. د یونان ساموس ټاپو ته نږدې د یوې بیړۍ د ډوبېدو په نتیجه کې شپږ ماشومان او دوه مېرمنې مړې شوي دي. د دې سیمې د ساحل ساتونکو په وینا د دې کښتۍ شپږ دېرش ژوندي پاتې شوي کسان په یوه ډبرین ساحل کې موندل شوي، خو له دې وړاندې درې نور کسان ژغورلي وو. د دې ادارې په وینا د ژغورنې هوایي او ځمکني عملیات لا هم روان دي. تر اوسه دا نه ده څرګنده چې آیا د دې د نور ماجر ورګ دي کنه، خو چارواکو د شپږو ماشومانو او دوه ښځو جسدونه موندلي. ساموس او د ایجی سمندرګي په ختیځ کې نور ټاپوګان د هغو پناه غوښتونکو لپاره کلیدي لارې دي چې په غیر قانوني ډول له ترکیې د اروپایي ټولنې غړو هیوادونو ته ځي. په دې لاره په وروستیو میاشتو کې د پناه غوښتونکو تګ ډیر شوی. یوناني چارواکي وایي د دې زیاتوالي علت په منځني ختیځ کې رواني شخړې دي. تاکل شوی د اتلانو جام یا چمپیونز ټرافی نن افغانستان ته یوړل شي. د افغانستان کرکټ بورډ پرون په دې اړه ویل دا جام به لومړی د کرکټ بورډ په اداره کې د کرکټ د پخوانیو مخکښو لوبغاړو په حضور کې نندارې ته کېښودل شي او بیا به د افغانستان د نورو تاریخي سیمو ته د نندارې لپاره ولېږدول شي. کرکټ بورډ نه دي ویلي چې دا جام به د افغانستان په کومو تاریخي سیمو او ولایتو کې نندارې ته ایښودل کېږي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې په لومړي ځل د اتلانو جام سیالیو ته لار موندلې او په پلان کې ده چې دغه جام د روان 2015 کال په فبروري کې په پاکستان کې پیل شي. که څه هم د هندوستان او پاکستان د خپل منځي جنجالونو له امله لا هم د چمپیونز ټرافی بشپړ مهالویش نه دی اعلان شوی، خو افغانستان به غالبا له جنوبي افریقا، استرالیا او انګلستان سره په یو ګروپ کې وي. د دې اتلولۍ جام په لومړي ځل پاکستان کې ننداري ته وړاندې شو او تر افغانستان وروسته به بنګلاديش، جنوبي افریقا، استرالیا، نیوزیلند، انګلستان او هندوستان ته هم د ننداري لپاره یوړل شي. د کرکټ له ډګره بل دا چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ تر 19 کلنو کشري لوبډلې نن د درې هیوادیزو سیالیو په پایلوبه کې مخامخ کیږي. افغانستان په دې درې اړخیزو سیالیو کې درې سیالۍ ګټلې او یوه یې بایللې. پاکستان هم درې ګټلې او یوه یې بایللې ده. اخوا د هند غوره لیګ په آی پی ایل کې د بولې پر مال درې نور افغان لوبغاړي الله محمد غزنفر، فضل حق فاروقي او عظمت الله عمرزی اخیستل شوي. عمرزی په 2.3 کروڑ هندي روپیو د پنجاب کینګز لوبډلې اخیسته. غزنفر ممبئی انډینز لوبډلې په 4.8 کروڑ هندي روپیو او فاروقي په 2 کروڑ راجستان رایلز لوبډلې اخیسته دی. همدارنګه کریم جنت هم په 15.5 لک هندي روپیو د هند په دغه آی پی ایل اکشن کې اخیستل شوی. تر دې یو ورځ وړاندې رحمان الله ګربز د کلکتا نایټ رایډرز لخوا او همدارنګه نور احمد د چنای سوپر کینګز لوبډلو لخوا واخیستل شو. راشد خان بیا له ګجرات سره پاتې شوی دی. خبرونه مو اوریدل د ازادي راډیو ویب پاڼه ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشه، الته د خبرونه لوستلای شئ. د سر مطلب مو دا دی چې د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ ذافیره کارن ډیکر وایي که طالبان له نړیوالې ټولنې ملاتړ او مشروعیت غواړي باید له خپلو خلکو سره ښې اړیکې ولري.
که طالبان غواړي چې له نورې نړۍ سره ښې اړیکې ولري باید د خپل هیواد د نارینه ښځینهوو سره ښې اړیکې ولري. هر ملاتړ او مشروعیت چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې غواړي هغه نړۍ د افغانانو له ملاتړه پیلېږي.
پرون د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو کابل ته تللی و او هلته یې له لوړ پوړو طالب چارواکو سره ولیدل. په دې اړه یوه مرکه هم لرو.
د سیمې هیوادونه او مخصوصا روسیه ډېر لیواله دی چې په افغانستان کې ثبات او امنیت راشي او په افغانستان کې هغه ډلې چې مخصوصا
نور مسایل هم لرو. دا چې په افغانستان کې د هغو کسانو په اړه هم تاسو ته رپورټ لرو چې دوهم او درېیم وادونه یې کړي او دا چې پر ښځو یې څه تیریږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
را به شو. اول مطلب ته د افغانستان لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو شارژ دافیره کارن ډیکر وایي که طالبان له نړیوالې ټولنې ملاتړ او مشروعیت غواړي باید له خپلو خلکو سره ښې اړیکې ولري. کارن ډیکر چې له دوحې څخه فعالیت ته دوام ورکوي افغان نجونو ته د زده کړو او کار د شرایطو د برابرولو ژمنه وکړه او پر طالبانو یې غږ وکړ چې د هیواد نرو ښځو ته د تعلیم شرایط برابر کړي ځکه چې افغانستان متخصصانو ته اړتیا لري. جزئیات د اسمت ساروان پر رپورټ کې.
د افغانستان لپاره د متحدو ایالاتونو د سفارت شارژ دافیرې کرن ډیکر د دوشنبې په ورځ له خبریالانو سره په یوه مجازي ناسته کې وویل د افغانستان لپاره د سیمې د هیوادونو له ګډون پرته هیڅ حل لار ممکنه نه ده.
د افغانستان لپاره هیڅ حل لار نشته چې په هغې کې سیمه او په ځانګړي ډول افغانان په یو یا بل ډول شامل نه وي چې له خپلو ګاونډیانو سره خبرې وکړي.
د افغانستان په اړه د امریکا د راتلونکي ولسمشر د پالیسۍ په اړه د پوښتنې په ځواب کې وویل چې باید د جنوري تر شلمې انتظار وایستل شي چې ډونالډ ټرمپ رسمن کار پیل کړي. هغې د تروریستي ډلو فعالیتونو ته په اشارې ټینګار وکړ چې دا ډلې یوازې په افغانستان کې فعال نه دي بلکې د هغوی پر وړاندې مبارزه سیمه ییزې همکارۍ ته اړتیا لري. میرمن ډیکر د طالبانو او متحدو ایالاتونو ترمنځ د دوحې تړون ته هم اشاره وکړه او وویل چې د دغه تړون یوه ماده دا ده چې په افغانستان کې به ترهګرې ډلې حضور نه لري او د دې هیواد خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د زیاته کړه د دوحې د تړون دا برخه د پای نیټه نه لري او تر هغو پورې به دا ژمنه پر ځای وي څو چې په افغانستان کې تروریستي ډلې موجودې نه وي. د متحدو ایالاتونو د سفارت شارژ دافیرې د طالبانو د نویو قوانینو په اړه اندېښنه وښوده او وویل چې د افغانانو په ځانګړي ډول د ښځو لپاره د ژوند فضا محدوده شوې ده. طالبانو په تیرو درو کلونو کې نجونې له شپږم ټولګي له زده کړو محرومي کړي. عامه ځایونو لکه پارکونو او حمامونو ته د هغوی پرتګ بندیز لګولی او حتی په وروستیو کې په لوړ غږ د ښځو په خبرو بندیز اعلان کړی دی. اغلی ډیکر وویل په دې ډیره اندېښنه لري چې د افغانانو د ژوند فضا ورځ تر بلې محدوده کیږي او دا محدودیتونه نه یوازې د ښځو بلکې د نارینهو لپاره هم په زیاتېدو دي. د پاین هلكي وویل
If the Taliban want better relations with the rest of the world,
که طالبان غواړي چې له نورې نړۍ سره ښې اړیکې ولري باید د خپل هیواد د نارینه ښځینهوو سره ښې اړیکې ولري. هر ملاتړ او مشروعیت چې طالبان یې له نړیوالې ټولنې غواړي هغه نړۍ د افغانانو له ملاتړه پیلېږي.
کرن ډیکر ټینګار وکاوه چې متحده ایالاتونه د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارډ بینټ سره همکاري کوي تر څو د طالبانو د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د قانون اغېزې وارزوي. هغې د طالبانو د نویو قوانینو په اړه وویل نه پوهېږي چې دغه قوانین به څنګه پلي شي. اغلی ډیکر د زده کړو نړیوالې ورځې ته په اشاره وویل چې تمرکز به یقینا د ټولو افغانانو په چیرې بیا د نجونو او ښځو پر تعلیم وي ځکه چې له زده کړو پرته افغانستان به له ډاکټرانو، انجینرانو، د کمپیوټر له پروګرامرانو، محاسبانو، ښوونکو، د کرنې او برېښنا له متخصصانو او نورو څخه محروم وي او د دې معنا به دا وي چې افغانستان به له هغو متخصصانو بې برخې وي چې دا هیواد نن ورته اړتیا لري.
Education is not solely a human right.
تعلیم نه یوازې یو بشري حق دی بلکې د افغانستان د بقا لپاره حیاتي دی. له همدې کبله د امریکا متحده ایالاتونه د تعلیم له متخصصانو سره په دې کار کوي چې افغان زده کوونکي پر هغو ستونزو او خنډونو لاسبری شي چې ورسره مخامخ دي، لکه ټکنالوژۍ ته لاسرسی او د زده کړو لپاره د کریډیټ ترلاسه کول.
د همداراز ویل چې د امریکا متحده ایالاتونه د افغان جونو لپاره د آنلاین او د سپوږمکۍ د تلویزیون له لارې د زده کړو د شرایطو د برابرولو تر څنګ هغوی ته په نړۍ کې د کار او دندې لپاره هڅه کوي.
د ازادي راډیو خبرونې د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اورېدلی شئ.
ازادي راډیو څلورویشت ساعته.
د امریکا او پاکستان څخه وروسته ایران د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او په کابل کې د ایران د سفارت سرپرست حسن کاظمی قومی لدن دی ګوخه کړی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت د دغه وزارت د قنصلي چارو پخوانی مرستیال علی رضا بیگدلی په کابل کې د ایران د استازولۍ د نوي مشر په توګه ټاکلی. پخوانی ډیپلوماټان او د سیاسي چارو ځینې شرونکي بیا د یو شمېر هیوادو له لوري د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو ګوښه کول د دغو هیوادونو په سیاستونو کې د طالبانو د حکومت د اغیز او رول د کمیدو په معنا بولي. تفصیل په دغه رپورټ کې.
سیاسي کارپوهان او یو شمېر پخواني ډیپلوماټان د ځینو هیوادونو له لوري د افغانستان لپاره د ځانګړو استازو ګوښه کول د دغو هیوادونو په سیاستونو کې د طالبانو د رول او اغیز د کمښت په معنا بولي. په وروستیو کې امریکا، پاکستان او ایران د افغانستان لپاره ټاکل شوي ځانګړي استازي له دندو ګوښه کړي دي. په روسیه کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ غوس جانباز په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
دا په دې معنا هم ده چې د دغو هیوادو د بهرنیو په بهرنیو سیاستونو کې افغانستان اوس د هغوی په اجنډا کې لومړیتوب نه لري او ځانګړی کوم خاص برخورد او روش د افغانستان په اړه اړین نه ګڼي. د معمولو ډیپلوماتیکو او انلي اړیکو څخه به کار اخلي.
په هند کې د افغانستان پخوانی ډیپلوماټ همایون محتاط به ویل وروستي او بدلونونو د سخکاری چې ځینې هیوادونه له طالبانو سره له پیچلو اړیکو ستړي شوي دي هغه په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
اصطلاح کې مو در ډیپلوماسي د نوم پالیسی فتی
موږ په ډیپلوماسي کې یو اصطلاح لرو چې هغه ته سیاسي خستګي وایي. له طالبانو سره د دغو هیوادونو په اړیکو کې دغه مسأله لیدل کیږي. هغه په دې معنی چې له یو رژیم سره تعامل کیږي خو په مقابل کې جواب نه ترلاسه کیږي چې بیا هیوادونه له دا ډول حالت ستړي سي. زه فکر کوم چې همدغه مسأله د ځنګړو استازو د لری کېدو یا بدلیدو اصلي علت کېدای شي.
فاکتور بیشترین سبب
د سیاسي چارو کارپوه صلاح الدین سعیدی د افغانستان لپاره د ایران د ځانګړي استازي د ګوښه کېدو د لاملونو په اړه ازادي راډیو ته وویل
په افغانستان کې د طالبانو د موجوده حاکمیت له خوانه په ایراني کتابونو ورود باندې په اصطلاح منع لګېدلې ده او نفری دي. دا تمام ښیي چې د ایران حاکمیت په دې باندې باورمن دی چې د دې ډیپلوماتان په لازمه اندازه باندې مؤثر په افغانستان کې کار نه کوي او زیات د ایران رابطه د قنصلي مسایلو په رابطه باندې د هغه د نوې سفیرې د قنصلي معاون مقرر کړی دی.
دا په داسې حال کې ده چې پرون یک شنبه د نومبر څلېرویشتمه د ایران د بهرنیو چارو وزیر سید عباس عراقچی د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر ځانګړی استازی او په کابل کې د ایران سفارت سرپرست حسن کاظمی قومی له دندې ګوښه او علی رضا بیگدلی د سفیر په توګه وګماره. تر دې وړاندې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د سپتمبر د میاشتې په لسمه د افغانستان لپاره د دغه هیواد ځانګړی استازی اسف دورانی له دندې ګوښه کړ او ورپسې د امریکا متحده ایالاتونو د روان میلادي کال د اکتوبر په لومړیو کې د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویست له دندې ګوښه کړ. حسن کاظمی قومی د 1400 لومړی کال د قوس په میاشت کې د افغانستان لپاره د ایران د سفیر په توګه وټاکل شو او تر څنګ په افغانستان کې د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي په توګه هم چارې مخته وړلې. د افغانستان لپاره د ایران تازه ګمارل شوی سفیر علی رضا بیگدلی تر دې وړاندې د ایران د بهرنیو چارو وزارت د قنصلي چارو د مرستیال په قزاقستان کې د ایران د ډیپلوماټیک استازولۍ د استازي او په آذربایجان، قبرص او ترکیه کې د سفیر په توګه دندې ترسره کړې دي. که څه هم د نړۍ هیڅ هیواد طالبان په رسمیت نه دي پیژندلي خو طالبانو تل دا ویلي چې غواړي له ټولو هیوادونو سره ښې اړیکې ولري، په داسې حال کې چې بېلابېلو بنسټونو او ګڼو هیوادونو د طالبانو د ځپونکو اقداماتو له کبله پر دوی تل نیوکې کړې دي.
دا ازادي رادیو خبری مجله اوري.
پرون د روسیې د ملي امنیت شورا منشي په داسې حال کې کابل ته لاړ چې تر دې وړاندې د چین ځانګړي استازي د کابل او د سیمې د هیوادونو له چارواکو سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د روسیې د ملي امنیت شورا رئیس سرګی شویګو طالب چارواکو ته د دوی د حکومت د رسمیت پیژندلو کومه ژمنه ورنه کړه، خو ویې ویل د طالبانو نوم به د روسیې د تروریستي ډلو له لیسته وباسي. د افغانستان په اړه سیاسي الیزلې په داسې حال کې تر پخوا زیاتې شوې چې ځینې کتونکي په امریکا کې د حکومت د بدلېدو له کبله فکر کوي افغانستان ته به نوی پام واړول شي. تفصیل په دې اړه په دغه رپورت کې.
د روسیې د ملي امنیت شورا منشي سرګی شویګو پرون دوشنبه په کابل کې د طالبانو د حکومت د رئیس الوزرا له مرستیالانو او دفاع وزیر سره جلا جلا ولیدل. سره له دې چې مسکو د طالبانو حکومت لا هم په رسمیت نه پیژني او په زغرده وایي چې لا دې ته ډېر وخت پاتې دی چې په دې اړه خبرې وشي. د دواړو خو ترمنځ اړیکې په نسبي ډول نږدې دي. د طالبانو د ریاست الوزرا د اقتصادي معاونیت دفتر اعلان کړی چې په دې کتنه کې د سیاسي اړیکو، اقتصادي همکاریو، سوداګرۍ، ترانزیت او پانګونې په څیر موضوعاتو باندې خبرې شوې دي. د ملا برادر د دفتر په وینا دغه روسي مقام د ولادیمیر پوتین په لارښوونه کابل ته راغلی او په دې سفر کې د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی او د صدر اعظم مرستیال یې ملکیه کړې ده. ملا برادر له شویګو سره په خبرو کې وویل د دوی د حکومت بهرنی سیاست پر اقتصاد متمرکز دی او د هیواد امنیت او ثبات افغانستان د سیمې د اقتصادي همکاریو مرکز ګرځولی دی. د طالبانو له قوله شویګو په دې کتنه کې ژمنه کړې چې مسکو به طالبان له تور لیست څخه وباسي. همداراز دواړو خواوو موافقه وکړه چې د سوداګرۍ، ترانزیت او پانګونې په برخو کې د همکاریو د پراختیا لپاره ګډه کمیټه جوړه کړي. د روسیې د ملي امنیت شورا منشي په داسې حال کې کابل ته سفر وکړ چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان په تړاو سیاسي تحرکات زیات شوي دي. د افغانستان لپاره د چین ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته له سفر وروسته په کابل کې له طالب چارواکو سره ولیدل. د افغانستان لپاره د ایران ځانګړي استازي له بیلابیلو طالب چارواکو او همدارس د چین له استازي سره د افغانستان په اړه خبرې وکړې. د افغانستان د دفاع وزارت د پخوانی مرستیال او د سیاسي چارو د شنون کې شاه محمود میاخیل په نظر د سیاسي حلزلې د افغانستان په اړه د نړۍ او سیمې د هیوادونو د اندیشنو ښکارندوی کوي.
دغه حلزلې د دې لپاره دي چې که یو اشباه رامنځته شي چې هم په داخل د افغانستان کې، هم په سیمه کې او هم په نړۍ کې، نو دا به لار دې ته پیدا کی چې په افغانستان کې یو مشروع او قانونمند او ولسواک حکومت رامنځته شي. البته په دې برخه کې اوس هم ډېر اختلاف د نظر موجود دی. ټول په دې فکر دي چې د امریکا د نوې ادارې د راتګ سره د دې فرصت هم شته چې د افغانستان وضعیت تغییر وکړي او تهدیدونه هم شته.
خود طالبانو پر اساس د روسیې د ملي امنیت شورا منشي د ترانس افغان پروژې چې ازبکستان د افغانستان له لارې له پاکستان سره د ریل لارې په وسیله وصلوي ملاتړ وکړ او ویل چې روسی شرکتونه په افغانستان کې د قانونو، کرنی او ترانسپورت په برخو کې پانګونې ته لیواله دي. د طالبانو د رئیس الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر هم له شویګو سره په کتنه کې وویل چې د طالبانو حکومت غواړي چې په سیمه ییزو فارمټونو کې مانادار حضور ولري. هغه دا هم وویل چې د طالبانو حکومت به چاته اجازه ورنکړي چې د افغانستان خاوره د چا پر ضد وکاروي. دا هغه ژمنه ده چې طالبانو د دوحې په موافقه کې هم کړې ده او د سیمې او نړۍ هیوادونه بیا بیا له طالبانو څخه د عملي کېدو غوښتنه کوي.
پر راپور کې مو واوریدل چې په وروستیو ورځو کې د افغانستان په تړاو سیاسي الیزلې زیاتې شوې. د دغو تحرکاتو دلیل څه کېدای شي؟ عصمت څاروان په دې اړه د سیاسي چارو له شنونکي او د برلین پوهنتون له استاد اسحاق اتمر سره مرکه کړې او لومړی ورته ویلي چې د سیمې هیوادونه په تیره بیا روسیا په افغانستان کې د څه شي په لټه کې ده.
د سیمې هیوادونه او مخصوصا روسیا ډېر لیواله دی چې په افغانستان کې ثبات او امنیت راشي او په افغانستان کې هغه ډلې چې مخصوصا د روسیې منافعو ته یا د افغانستان د ګاونډي هیوادونو منافعو ته په ضرر یې هغه حرکتونه دلته باید مهار شي د اوسني حکومت لخوا نه.
اتمر صاحب د روسانو اصلي تشویش د افغانستان له لوري څه دی؟
د روسانو تشویش ډیری دا دی چې هغه ترهګرې ډلې لکه داعش دوی د افغانستان ځینې بهر منځنی آسیا ته یا مثلا روسیې ته یا چین ته یا ایران ته خطر متوجه نه کړي. د دوی ډیری تلاش په همدغه برخه کې دی. د دوی سفر افغانستان ته هم کیدای شي دغه تشویش یا دغه اندېښنې د افغاني لور سره دوی مطرح کړی وي په زمین کې که دغه ثبات په افغانستان کې موجودي یا راشي، نو دوی به لیواله چې په اقتصادي برخه کې افغانستان سره د پروژو په پلي کولو کې کومک او مرسته وکړي او افغانستان د یو اتصال نقطې په شکل باندې د مرکزي آسیا نه بیا د جنوب آسیا پورې د انرژي د انتقال او د ترانزیت او ترانسپورت یو لویه برخه جوړه کړي.
اتمر صاحب، د روسیې د ملي امنیت شورا د منشي تر سفر مخکې د چین ځانګړي استازي د سیمې هیوادونو ته سفر وکړ، دغه راز افغانستان ته لاړ. داسې معلومیږي چې ځینې نورې سیاسي هلې ځلې هم روانې وي. دا سیاسي فعالیتونه د افغانستان تړاو زیات ښکاري، دلیل یې څه کېدای شي؟
د چین د استازي سفر هم پاکستان ته او د پاکستان له اندېښنې په دغه برخه کې هم کېدای شي دا په دغه تړاو باندې. د بل خوا نه ځینې هڅې شروع شوي دي لکه چې ویل کېږي ښاغلی حشمت کرزی، البته دا هم ویل کېږي چې دوی د ښاغلي ډاکتر عبدالله او د حامد کرزی په غوښتنه دغه ماموریت پیل کړی او کوشش دا کېږي چې یو خو د افغانان تر منځ دغسې یو تفاهم رامنځته شي کوم چې ټول افغانان په ګډه وشي کولای خپل وطن ته کار وکړي، د خپل وطن د اوسني مشکلاتو دپاره یو د حل لاره پیدا کړي. او بل خبره دا هم دی چې د دوی څلورمه ناسته په پام کې دی او په دغه لاره کې هم هلې ځلې روانې دي تر څو چې اوسني نظام سره مرسته وشي چې دوی وشي کولای د نړیوالو غوښتنو ته مثبت ځواب برابر کړي. نو دغه هڅې دي چې هم د خپله د سیمې د هیوادونو د خوانه پیل شوي دي، هم د هغو افغانانو له خوانه کوم چې دننه او بهر د افغانستان ځینې دوی د افغانستان په مورد کې کار کوي او فکر کوي.
د سیاسي چارو شنونکی او د برلین د پوهنتون استاد اسحاق اتمر چې افغانستان ته د روسیې د ملي امنیت شورا د رئیس سرګی شویګو د سفر په اړه باندې خپل تحلیل له موږ سره شریک کړ.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio.
په افغانستان غوندې یو هیواد کې چې خلک او ځوانان د یو واده توان نه لري، شته داسې خلک چې دوهم دریم مان څلورم ودونه هم کړي، خو دا چې د میړه د دوم واده په کولو سره د څومره ښځو هیلې زنده او ژوند یې له تاوتریخوالي سره مخ کیږي، دې راپور کې زموږ همکار عابد سپوږمۍ له ښځو سره د تاوتریخوالي د مخنیوي د نړیوالې ورځې په مناسبت چې پرون وه له یو شمېر دغو ښځو سره خبرې کړي چې میړونو یې دوم ودونه کړي.
زما خاوند دوه ښځې وکړلې، زه مشره ښځه او ما تعلیم نه و کړی، بې سواده وم، پنځمې لورګانې دي، درېمې زامن دي، ما ته بار وخت ویلې وایي ته بې سواد یې، ته بدرنګ یې، په تا مور و پلار تعلیم نه دی کړی. زه دویمه ښځه کوم، بې وتی یو ملګري خپله خور ورکړه، هغه معلمه وه.
بسګولا د ننګرهار ولایت د بهسودو ولسوالۍ اوسیدونکو او د اتو ماشومانو مور ده. نوموړې وایي میړه یې دوهمه ښځه ځکه وکړه چې د تعلیم نه وکړی. بسګولا چې اوس شاوخوا د څلوېښتو کلونو ده وایي اووه کاله مخکې یې میړه دوهم واده کړی چې له امله یې دا د ژوند ډېرو سختیو ګاللو ته
خزی نظر نہ کہ مات ہوئی وی تبی سوادی تب درنگ ہمیشہ ہم دا خبر کے او بنیلا میں خپدرا نستر گو گوریو جوڑا جام مرتا کئی زما بچولم چ خاص نظر نہ کہ نور بس د بنزو سر می ډیر تو پیر ور چیلن ور سر کہ ہم دا رنگا بس نرال جوڑا جام کئی نہ میں پساز خوا چی تپریدی ہم دا وی چی تب درنگ تبی سوادی پتا ولی مور پلار تعلیم نہ کول زما ژوند چې دی اوس نن ورځ کې ډېر سخت دی او خو زه یوازې
دا یوازې بس ګوله نه ده چې په افغانستان کې د دې دود قرباني ده. زرګونه ښځې شته چې د دې دود له امله یې ژوند له تاوتریخوالي سره مخ دی. کلیمه په همدې ولایت کې بله ښځه ده چې د دې په خبره په دیارلس کلنۍ کې پلار داسې چاته واده کړی چې عمر یې تر دې ډېر لوړ و خو بیا یې هم دوهم واده پرې کړی دی.
زړی روړه او مدیالس کلنه دولس کلنه او مچ واده شوم. مور مې وفات شوی او پلار مې هغه وختونو کې ژوند دی چې زه ورکړم ما چې زه ورکړم دی خلکو لزما د میړه عمر دومره ډیر او غزمانه په عمر کې ډیر زه واړه وم. څو وختونو کې مې ډیر وخت پورې خو زه بیخي دغه هم نومه د خوځو خبره رسیدلې هم نومه خو هغه غوسره غټ فامیل مو ډیر خلکو په کور کې او کارونه بم کول او د میډم را سره زندگی خنو د خوخه غسر مم خنو جی د دې بچنی کی گیزه خو اصل کې وړه ما مشمان منه پیدا کیدل لږ وختونه وختونه تیریدل د میډم زه لګ لګ را سره وضعیت خو شو زما مو مرزه تیدو خدای پاک مشمان را کړ یو مشمان می پیدا شو بس یو لږ وختونه تیریدل چې زما د غسر دغه بل زویو لیوار می واغه مرشو چې مرشو د اخی خزه پاتې شو ما شومان مو سره د کور باندې ځان نه وته ډیر خلک واغه ډیر بچي او براغ لزما مې ډې پنیکاک بس موږ سره وسیدل جنگونه او جګړې شو په کور کې او بیا چې دا بل خزه راغله هم په کور کې وضعیت خنو جنگونه به را سره کول هر وخت بس ناغې به نظر کوم هله به نظر نه کوزه کوي چې به مور به پلاره او مڅوک منوته پختنې ته کړی و
د نوموړې په خبره موده وروسته یې په کورنۍ او جګړو کې میړه مړ شو او بیا یې لیوره تا ځان ته په زوره او جبر نکاح کړې. کلیمه اته ماشومان لري چې پنځه یې د لومړي خاوند څخه دي او درې له دوهمه. نوموړې وایي دا او ماشومان یې بې سرپرسته او له سختو حالاتو سره مخ دي. خدای یوازې هغه ښځې نه دي چې دوهم واده یا بند پرې راغلي، هغه ښځې چې د دوهمې ښځې په صفات د لوړ ولور یا د ورور په بدل او یا هم د خپل پلار د پورونو د پرې کولو په بدل کې یو کور ته ودیږي هم له دې تاوتریخوالي سره مخ کیږي. عائشه بیا هغه مېرمن ده چې د دوهمې ښځې په صفات واده شوې. نوموړې وایي چې پلار یې د ډېرو پیسو په بدل کې داسې کس ته ورکړی چې وار د مخه واده شوی و.
زما خاوند چې دا دوه ښځې وکړله دویمی زیمه، علت یې دا و چې یو وخت کې اقتصاد یې ډېر زیات ضعیف و، غریب و، نو لومړنۍ ښځې ورسره په ډېر سختۍ کې ژوند تیر کړله. ډېر غریبیان یې هغه سره تیر شو، د وخت په تېرېدو سره اقتصاد یې ښه شو او ما پسې راغله. نو پلار هم د پیسې شوقي و، د ډېر پیسو په مقابل کې زه ورته ورکړلم په بنه باندې. نو یو ډیر کم وخت لپاره زما ژوند ښه و، ښه تیرېده. بیا د نوي وضعیت سره نو کارونه بیرته خراب شو، د هغه اقتصادي وضعیت هم مخ په خرابېدو. نو اوس هغه نشي کولی چې د هغه ماشومان هم زیات دي زما، نو دوه کورنۍ ساتنه ورته ډېر زیات سخت شوي دي.
له دې حالت سره د افغانستان په هره برخه کې ښځې مخ دي او خلکو بل واده د یو دود په شکل منلی او هیڅ چا یې تر اوسه پر وړاندې غږ نه دی پورته کړی. خو په دې وروستیو کې هنرمندې آسیه مهرابي د بنې فریاد په نوم یوه سندره بللې چې ښکاره پکې د یوې ښځې احساسات بیان شوي چې څه پرې تېرېږي کله چې د خپل د ژوند د ملګري د دوهم واده غږ پرې وشي. د دې سندرې شعر د اغلې پروین ملال دی.
شانی او کو براکری دس پور میل چینو جامین جوڑی د ہری رو شبنم شوند ترانی مرجان دستور گتور می بیده یو زروش پو لاست باهو ده حالی شور ده گنگرو ده جنتی سندرو مخترنا ده نور لغارا زنی زبادی طولو باندی چه وکرما زبادی طولو تتابیر تنگشم ده ده طولو ده بلوخ حسن بچوک وستایی زما ده هستی زما ده شایست بها بچوک وطاکی زما خوابن زما میڑ زما تفسیر ده حسن بیگا ده بلچا پپالن خطلی ماتن را گوری زکا حق دو هم بعد کری دی زکا حق دو هم بعد کری دی
آسیا مهرابی وی لده سندره موخه دده دوت پر وان دی غک پورته کول دی
اصلا پر یوی بنی شزرا وستل یای بنه که دل خپل د شوج پر وړاندې د تاوتریخوالي یو ډول دی که خپل میړه بل بن پر راولي یعنی دویمه یا درېمه یا څومه ښځه پر کوي یا خور ورور ته ورغواړي یا مور زوی ته ورغواړي یا خپل کومه بله لوستې ښځه چې په وروستۍ کې هم سوې ده د لومړی شدی بنه کیږي دا 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 ټوله یو ګناه کوي یو جرم کوي ځکه د لومړی شدی سه میړه اخی د اولادو سه پلار اخلي او یا نیمګړی کوي دغه ژوند ورته تقسیموي دغه د ژوند سه یو څه کموي یو څه چې هغه ته ډیر مهم دی میړه یعنی د ژوند ملګری په دې وروستیو کې چې اکثره شاعران لیکوالان سندرغاړي په ټول کې فرهنګیان هغه کسان چې ډیر شهرت لري ډیر لوست دي د دیموکراسۍ او انساني یا جنسیتي برابرۍ د مخکښو مبارزونو تر نوم لاندې په رسنیو کې بحثونه کوي په اسلام مبارزې کوي اکثره دغه خلک دویم یا دریم واده کوي او یا اکثره دغه ښځې دویمه ښځه کیږي بنه کیږي
ډیری هغه کسان چې دوه او درې ودونه یې کړي ډیری وخت ځان ته په دې برات ورکوي چې د اسلام په مقدس دین کې دوی ته د دوهم او دریم واده اجازه ورکړل شوې خو د اسلام حکم په دې اړه څه دی په دې اړه دینی عالم مولوی عبدالصبور آزادی رادیو ته وویل
فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع وإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة
که تاسو ویره درلوده چې تاسو به د میرمنو ترمنز اعتدال او انصاف نسوی مراتولی نو تاسو پریویش زی اکتفا وکړي د ودونو کسرت پر دې مشروط ده چې ترمنز انصاف وکړي د ټولو برابر حقوق ورکړي که دغه شرطونه پوره نسی یو سړی اجازه نه لري چې دوه درې نکاوي وکړي
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده وقت د طالبانو له بیا رسېدو شاوخوا اووه میاشتې مخکې د 2021 کال د جنورۍ په نیمایي کې په یوه فرمان کې له خپلو غړو وغوښتل چې متعدد ودونه دې نه کوي ځکه چې په وینا یې د مخالفانو د انتقاد ګوته ورګرځي نوموړي د 2022 کال په می میاشت کې بیا په دې اړه فرمان ورکړ او خپل غړي لغیر ضروري متعددو او پډیرو لګښتونو سره لودونو منع کړل هیبت الله خونزاده دغه فرمان داسې مهال صادر کړ چې وخت د طالبانو له رسېدو وروسته یو شمېر طالبانو دویمو ودونو ته مخه کړه او د ځینو د ودونو جنجالي کیسې او نادرې ټولنیزو رسنیو ته هم راووتې
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلې ومني. د زهرو کاروان د دې اونۍ خپرونې ته مو هرکلی کوم. زهرو کاروان د دې اونۍ په خپرونه کې به واوري چې د طالبانو حکومت وایي سخت کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریب ډیر ځمکې د بنګو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
در فصل خزان کې همانا نیروهای ما در
د مني په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوی دي زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیلو ولسوالیو ته استول شوی او هلته فعالیت لري.
په یو بل راپور کې به واوري چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
خوشاله چې دا پروژې د کار د زمينه مسایل چې زه دا اوس درځم کوته میاشت خو اخر بیا څه به نه پرسر بیا مواد ته لورکم.
دا چې مینه ولې احتیاط ته لاره هواروي او ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشئ موادو څخه استفاده کوي په دې اړه مو له ارواپو متی ولا وزیري سره مرکه کړې.
په ابتدا کې د غم لرې کولو لپاره انتخاب کړي دي خو د دې نه خبر نه دي چې د ذهن او صحت د روان ته څومره صدمه رسوي.
د ظفر په نوم یو معتاد وایي چې تر نشی پریخودلو وروسته می خلق درناوی کوي.
دا عمل خو انسان په شورې د کوره د موره د پلاره د مجلسه د جماعت نه د کلی نه د هر یو ځینې لري کوي. بس یې زه خو د دې ډیران نه پوښورې بس چې دا ډیران مې د تاناسي د عمل
او د پروګرام په پای کې یو په زړه پورې ډرامه لرو.
نارامه کیږم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنگ می سور اوړي نس ناسته راته پیدا کیږي او بدن می سخت درد کوي. وای
بس پوشم تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د بدخشان ولایت ځای چارواکي وایي چې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره د منی د فصل عملیات پیل کړي دي. دا چارواکي ادعا کوي چې که څه هم د سخ کال په لومړیو میاشتو کې یې بزګران د بنګو له کښت څخه منع کړي وه خو بیا هم د بدخشان په څو ولسوالیو کې بنګې کرل سوي دي. د بدخشان ولایت بزګران وایي چې د طالبانو د حکومت لخوا د بدیلو مرستو د نشتوالي له امله یې دې کښت ته مخه کړې ده. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
په بدخشان ولایت کې د کوکنارو د کښت تر ویجاړولو وروسته اوس د طالبانو د حکومت ځایي چارواکو ویلي چې په دې ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره یې عملیات پیل کړي دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو ویجاړولو د کمیټې چارواکي وایي چې د روان شمسی کال په لومړیو دریو میاشتو کې 3500 جریبه ځمکه د بنګو له بوټو څخه پاکه کړي او د منی د فصل د دې عملیاتو په لړ کې غواړي سلګونه جریبه هغه ځمکې هم د بنګو له بوټو پاکې کړي چې تازه بنګ پکې کرل شوي دي. د بدخشان ولایت د نشه یي بوټو د ویجاړولو کمیټې مشر ملا جمعه خان فاتح وایي چې د بنګو د بوټو اړولو لپاره یې ولسوالیو ته نور نظامیان استولي دي.
در فصل خزان کې همانا نیروهای ما در
د مني په موسم کې چې کوم بنګ کرل شوی دي زموږ نظامیان د دې بوټو ویجاړولو لپاره بیلا بیلو ولسوالیو ته استول شوی او هلته فعالیت لري. په جرم، بهارک، خاش او نورو سیمو کې چې د بنګو کښتونه پاته وو زموږ د ځواکونو لخوا د ویجاړولو په حال کې دي.
د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی سروې کوونکو په درایم، ارګو، یافتل، جرم، بهارک او خاش ولسوالیو او دغه ډول د بدخشان ولایت مرکز ته نږدې په ځینو سیمو کې د بنګو کښتونه تثبیت کړي دي. د بهارک ولسوالۍ او بزګر شهابالدین چې تازه د طالبانو حکومت د بنګو کښت ویجاړ کړی وای دوه کاله کېږي چې طالبانو دوی د بنګو له کښت څخه منع کړي دي خو تر دې مهاله یې له دوی سره د اقتصادي او بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
باید د بنګو د کښت اړولو په بدل کې زموږ سره کافي مرسته وکړي، د غنمو او اوړو مرسته راسره وکړي، د اصلاح شوو تخمونو مرسته راسره وکړي چې موږ یې وکرو، ښه حاصل ولرو او په هغه ګزاره وکړو.
د خاش ولسوالۍ او بزګر مقصود ادعا کوي چې د بېوزلۍ له امله یې د بنګو کښت ته دوام ورکړی او اصلاح شویو تخمونو ته اړتیا لري.
بنګ ډېرې پیسې ګټي، له همدې امله یې خلک کوي. اوس چې ویجاړ کړل غوره لاره دا ده چې په بدل کې مرسته وکړي، مثلا بزګرو ته اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ورکړي چې د پخواني کښت ځای ونیسي.
د طالبانو حکومت داسې مهال په بدخشان ولایت کې د بنګو د کښت ویجاړولو لپاره عملیات پیلوي چې دوی اونۍ مخکې ملګرو ملتونو د کوکنارو د کښت اندازې په اړه د خپل کلني راپور په خپرولو سره خبرداری ورکړ چې سږ کال د بدخشان ولایت په ګډون تر ټولو ډیر کوکنار د افغانستان په شمال لویدیځو ولایتونو کې کرل شوي دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت وایي سخ کال مو په بدخشان ولایت کې تر 3000 جریبه ډیر ځمکې د بنګو له بوټو څخه پاکې کړې دي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغیز کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملی نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه اخر می ورسې ونه بیا ځنه سمې وسره کې سم شروع کړو ځکه مې بدبخت شاید چې بیا ځان ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریخ را کړه چې په دغم کې ختک
مغز د مون خراب کو اډو کې د مونږه پوچ کړو اقونه د مونږه خراب پکړه
دا مور او کلار دواله په نشو روي دي ډیر وخت په بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخت نیول او ملس.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځانګړي اونۍ ځخ پرونه د نشي توکو د کښت، نشي موادو جوړولو، قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د کابل او هرات ولایتونو د معتادینو د ساتنې او پالنې زربستریز مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې مرکزونو چارواکي وایي چې دا کسان تر 3 میاشتو پورې د ساتنې او پالنې په دې مرکزونو کې ساتل کېدل او تر درملنې وروسته خپلو کورونو ته وسپارل شول. د دې مرکزونو څخه رخصت شوي کسان د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي د دوی لپاره د کار زمینه برابره کړي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د ژمی پر رسیدو سره په کابل کې د امید په نوم د معتادینو د درملنې له مرکز څخه 122 نفره او دغه ډول په هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه 170 نفره تر درملنې وروسته رخصت شول. د دې دوو مرکزونو چارواکي وایي چې دا خلک له 3 میاشتو څخه تر 1 کال پورې په دې مرکزونو کې ساتل شوي او تر درملنې وروسته خپلو کورنیو ته وسپارل شول. هغه کسان چې تازه نشه پرې ایښی او خپلو کورنیو ته ستانه شوي د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې د بیا معتاد کېدو د مخنیوي لپاره دي دوی ته د کار زمینه برابره کړي. د هرات د معتادینو د ساتنې او پالنې 3000 بسریز مرکز څخه تازه رخصت شوی ننګیالی اندېښنه لري او وایي که د کار زمینه ورته برابره نه شي د نشي موادو د اسانه او ارزانه پیدا کېدو له امله به بیرته معتاد شي.
خوشحاله چې دا پروژې د کار د زمینه مسایل چې زه دا اوس لرم کوته میاشت خو اخر بیا څه بلا پرسر بیا موادو ته لور کوم.
د معتادینو د ساتنې او پالنې له مرکز څخه رخصت شوی غلام رسول طالبانو ته ضمانت ورکړي چې بیا به نشه نه کوي. دی وایي چې ډېری هغه کسان چې له ده سره د معتادینو د ساتنې او پالنې په مرکز کې بستري وه مخکې د بیکارۍ له امله معتاد شوي وه.
تصمیم تړلی چې بیا به استفاده نه ځینې کوو ولې ډېرې ستړي کړي وو.
ډېر خلک مثلا ځوانان دلته شته چې د بیکارۍ د لاسه تللي مواد مخې درته اوښتي کار نشته او حالات د افغانستان خراب دی.
په کابل کې د امید پر هم د معتادینو د درملنې مرکز او هرات کې د معتادینو د ساتنې او پالنې 3000 بستریز مرکز چارواکي وایي چې دا معتادین یې د دې لپاره رخصت کړي چې بسترونه خالي شي ځکه چې هوا مخ په سړېدو ده او دوی غواړي چې نور بې کوره معتادین راټول کړي. د هرات ولایت له نشي موادو سره د مبارزې مدیر حیات الله روحاني وایي د تازه رخصت شوو معتادینو کورنیو څخه ضمانت تخلي چې بیا به نشه نه کوي او دغه ډول هڅه کوي چې د دوی لپاره د کار زمینه هم برابره کړي.
دلته په یو کال کې تقریبا 2000 شاوخوا کسان راټول شوي دي او دلته تداوی شوی ده. پاینده کې موږ کم کسان چې کله د دې دګې څخه وځي هغه موږ بیا دوی کاري عمر اجتماعي ته معرفي کوو. هر څوک چې موږ یې لکوو هغه خپل قربان ته سپارو د دې لپاره چې دا خلک بیا بیرته راونه ګرځي.
له دې مرکزونو څخه ځینې رخصتي معتادین په دې مرکزونو کې د خوړو، روغتیایي کارکونکو او درملو د نشتوالي له امله شکایت کوي. خو دا خبره هم ورسره زیاتوي چې دا مرکزونه ځکه ګټور دي چې له نشي موادو څخه د معتادینو لاسونه لنډوي.
په راپور کې مو واورېدل چې د کابل او هرات د معتادینو د پالنې له مرکزونو څخه 300 معتادین تر درملنې وروسته رخصت شول.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟
د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشئی موادو له زیانونو خبروي.
ترنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چې لر 20 ساعته د سهار له شپږ څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو چپونو نس 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 12:30 منځنۍ چپو باندې واوري. ځینو معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلي چې دوی د ناکامې مینې له امله احتیاط ته مخه کړې، خو ارواپوهان بیا یوازې مینه د نشې لامل نه بولي، بلکې ځینې نور عوامل هم شته چې د کمزوري ذهن لرونکو کسانو ته د نشو زمینه برابروي. دا چې مینه ولې احتیاط ته لاره هواروي، ځینې ناکام مینان په لومړیو کې له څه ډول نشه یي موادو څخه استفاده کوي، آیا رښتیا هم نشه یي مواد له دوی سره د غم په کمولو کې مرسته کولای شي، آیا معشوقه د نشې په پریښودلو کې له معتاد سره مرسته کولای شي؟ په دې اړه مو له ارواپوه مطیع الله وزیری سره مرکه کړې او په پیل کې مو پوښتلی چې آیا رښتیا هم په مینه کې ناکام سوي خلک نشو ته مخه کوي؟
مینه کول باعث یا سبب د معتاد کېدو د شخص نه کېږي چې صرف سره د یو شخص معتاد کړي. مینه هغه ته ذهني مشغولیت پیدا کوي. کله چې یو شخص ذهني او فکري بوختیا پیدا کړه، نو له ده سره نور طبیعي مشکلات به ورسره یوځای کېږي او دا شخص به معتاد کېږي. کله چې دا شخص معتاد شي، نور مشکلات ته به دومره توجه نه کوي او دا به اصلي عامل د معتاد کېدو خپل مینه بولي چې زه خپل مینې ته ونه رسېدم نو معتاد شوم. دا په داسې حال کې ده چې مینه صرف سره یو سړی نه معتاد کېږي، بلکې د معتادېدو عوامل سره کومک کوي چې تر څو دغه شخص نشه وکړي او معتاد شي. کله چې شخص معتاد شي، نور عواملونه پټ کړي او صرف او صرف دلیل به د خپل د معتاد کېدو مینه بولي.
هغه کسان چې خپلې مینې ته نه وي رسېدلي، دوی په لومړیو کې له څه ډول نشه یي موادو څخه استفاده کوي؟
هغه کسان چې په خپل مینه کې ناکام شي، نو طبیعي ده چې یو څومره وخت لپاره وضعیت د رواني سالم نه لري او خپل روان کنټرول نه کوي او د خپل د روان د کنټرول لپاره غیر سالم مراحکار انتخاب کوي، د مخدره موادو باندې خپل ذهنونه آرامه کوي. نو دا طبیعي ده چې په هغه سیمه کې چې کوم مواد په اسانه ډول باندې پیدا کیږي او په اسانه طریقه باندې مصرف کړي، هغه مواد به پیدا کوي. خو زیاتره وخت معتادین و هر مواد مصرف کردی چه شیشه یا میتا انتافیتامین ورته ویل کیږي چې دی په ابتدا کې د غم لرې کول لپاره انتخاب کړي دي، خو د دې نه خبر نه دي چې د ذهن او صحت روان ته څومره صدمه رسوي. یو راهکار دی خو غیر سالم راهکار. د ابتدا کې د ده ذهن لپاره د خوشحالي ورکي، خو وروسته وروسته له ده نه هر څه اخلي او سالم صحت روان هم ونه اخلي.
ډیری هغه کسان چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړي وایي چې نشې له دوی سره د غم په سپکولو کې مرسته کړي. د دوی دا خبره څومره پر ځای او منطقي ده؟
هغه کسان چې د خپل غم لرې کولو لپاره مخدره مواد مصرف کوي، په اوایلو کې غمونه لرې کوي، غافل دي چې له دغه انسان څخه هر څه اخلي. که هنر ولري، هنر ورڅخه اخلي. که ښه صحت ولري، صحت ورنه اخلي. آن دا چې په اجتماع کې کوم اجتماعي حیثیت لري، هغه هم ورنه اخلي. یعنی په ټولنه کې او په اجتماع کې، کورنۍ کې د دغه شخص اعتماد او باور صفروي، صحت روان ته هم ډېره صدمه رسوي او هر څه به دا شخص له لاسه ورکوي. دوی غیر سالمه لاره انتخاب کړي د غمونو لرې کولو لپاره. هو، د غمونو لرې کولو لپاره سالمې لارې هم شته چې باید موږ سالمې لارې انتخاب کړو، نه دا چې غیر سالمې لارې انتخاب کړي.
که یو معتاد چې د مینې له امله یې نشو ته مخه کړي خپله معشوقه ترلاسه کړي، آیا د نشې په پریښودلو کې ورسره مرسته کولای شي؟
که چېرته یو معتاد خپله معشوقه لاسته راوړي او د معشوقې لرېوالی ورسره دلایل څخه دا شخص معتاد شوی او وروسته له یو څه مودې نه یا هم په هر وخت کې دا شخص خپل معشوقې ته رسیږي، دا به صحیح خبره وي چې د ده په ترک د مواد مخدرو کې معشوقه ډېر رول لري، او ترک د مواد مخدرو کې ورسره مرسته کولی شي چې دا شخص مخدره مواد پرېږدي او اجتماع کې د یو سالم شخص په صفت باندې خپل ورځنۍ چارو ته ادامه ورکړي.
ډېری معتادینو له ازادي راډیو سره په خبرو کې ویلی شي نشه مو مینه او غذا د څه فکر کوي سي؟ آیا د وخت په تېرېدلو سره د دوی اصلي مینه له یاده وځي او نشه یي مواد یې ځای نیسي؟
کله چې یو شخص مخدره مواد مصرفوي، د ده شخص ذهن او فکر سوچ داسې وي چې ټول هر څه یې د ذهن څخه وتلي وي. یوازې او یوازې د مخدره موادو د پیدا کولو او د مصرف کولو ذهن ورسره وي، نو دا شخص نور څه دپاره سوچ او ذهن نه لري. دا مخدره مواد داسې یو خاصیت لري چې هر څه د انسان له ذهن څخه باسي، یوازې او یوازې په ذهن کې د مخدره موادو پیدا کول او د مخدره موادو مصرف کول اوسیږي چې څنګه مخدره مواد پیدا کړي او په کوم ځای کې استعمال کړي.
د زهرو کاربن با د خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، اوس هم د خاطرې وار دی. د کندوز ولایت د امام صاحب ولسوالۍ اوسېدونکی ظفر له دیارلسو کالو راهیسې نشه کوي. دای چې په پاکستان کې د درس ویلو پر مهال معتاد سوی وایي چې درې ځله د معتادینو د درملنې په مرکز کې بسترې سوی، خو له ناوړه ملګرو سره د ناستې له امله بېرته معتاد سوی دی. ظفر چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بسترې دی، زیاتوي چې د نشو له امله درس راڅخه پاته او دوکانداري هم راڅخه پاته سوه. دا چې ظفر ولې او څنګه معتاد سو او لومړۍ نشه یې له څه شي څخه پیل کړه، په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
درس می الحمدلله ویله د پوشرې ولس کال کورم، بس دیو بیا غیرت یار دوست و جنا پوشې په دغه عمل باندې راغل، او دغه عمل ناساس ته پوشرې درس نه مونږ دلا سره پاتې شو پوشرې بس تا حالت تر ورسید. عمل چې هغه وخت ما شروع کو پوشرې د تش سیګریټ نه نیولې پوشرې لاسم سیم کیوم، او دا غنه بعد هم دا سی سیګریټ او سیګریټ نو بیا 400 نه بس په تاریخ او تاریخ نه کوډر تر ورسې. بیا دا غنه بعد ما کله واده وک پوشې، او د واده د بچو خوون شم پوشهره، بس بیا ما یو دکان درلودم د بوټانو، سیکنډ هند بوټان پوشهره، کوم چې خارج نه راتله پوشهره، کراچی ته کراچی نه بیا موږ راوړو پوشهره، پیښور ته پیښور کې بیا موږ خرڅول په دکان نه. زه ډیر وخت دکانداری وکړه پوشهره، دکانداری مده نه شه د وژن رانا، دکان هم دلاسه لاړه، دکان هم پاتې شو، سرمایه ډیره زیاته ما لاړه پوشهره، د سی وای د کورونه نه بره لاړه. دا ورځ به د سی وای پوشهره چاته سوم زرم دوله سوم چې سو ګته ترتله پوشهره وګله په دینه شوم ورکول. تر نن پوره نشکړې د ډیر لاس کرے کیږي الحمدلله پوشورې، د بل لارې نه ما پوشورې داسې پیداګيري داسې پوشې کار نه کړې، پوشورې چې پاوې باندې بیا د شا کوړه وخته هم یې پوشورې د سیو بل غلط کار کړې پوشورې، او پیسو باندې بیا کله معامل کړې، ورونه عمران ناراضه، پلار عمران ناراضه، پوشورې په دغه ارمان ګور تر نه لاړو، او د غرمان زمنګ د پلار ما غو پوره نشو پوشورې، یو مورم د غمورم ژوندې د اوسم کوشش کوم پوشورې په دې ځکه بستر ما وړم پوشورې چې د عمل تر کومه داغه په ژوندې نه باندې، او داغه دوا وخت دا من دلم زړه دې بستر شوی چې دغه ځینو غوته پوښیره، او بس چیرته دغه یو انډیوال سره بیا مخ شو پوښیره چې هغه په دغه عمل باندې اخته وي، او سترګې مې سره ولګيږي پوښیره، او هغه په دغه عمل وګورو، نو په زمنګ لر نه ورته خبر وانه وخويږي پوښیره، او بس پوښیره چې کله انسان عمل پرې دی د دې ځان لري هجرت کوي، دا چې یو ځای ته لر شي د عمل په نظر ونه لګيږي پوښیره، انداز یو ملګری په نظر ونه لګيږي چې بیا د عمل سره مخ شي. دا عمل خو انسان پوښیره د کوره، د موره، د پلاره، د مجلس، د جماعت نه، د کلی نه، د هر یو ځینه لري کوي، بس یې زه خو د دې ډیران د پوښیره، بس چې دا ډیران یو د تاناسي د عمل خلکو سره هغه وخت خیمه او خیسېګه ما پوښیره، او خم مینه را سره کوي، او خ ناز را کوي، او خ په خندا او په خوشحالي، او خ قدر او خ عزت نه کوي چې کړه د عمل نه کوم، ځکه کله په دې عمل باندې خلک یې د پوښیره، بس د هر یو سړي پوښیره بده می سېګم پوښیره، سے پلارم تیرے گم بس سچا کاغذ بدم داغنے سے گم پوچھ رہے دس احساس کو مجھے دے دو زمانہ بدرا جی مقدر مواد ترخہ خاطر دادا پوچھ رہے چھ ڈیر یو خو پلار یو دس پلار پوچھ رہے چھ اللہ تعالی ما کرا کھڑے ہو ڈیر یو غیرتی پلار ڈیر کڑاو نا ڈیر تکلیف نا دشپے تاجد منزنا دعا گانے سہارا پوری تلاوت ڈیر کوشش پوچھ رہے چھ بچی ادا کرم خون پیدم اما دا خپل عمل د شیطان می منل او د خپل پلار می منل تر نن پوره په دې عمل کې پوښیرو چې کله دنیا نه لاړ پوښیرو دا و سرمان کو اوس لاس څه نه راځي تر نن پوره پوښیرو په دې باندې ژاړم پوښیرو چې کله مزه په لخ باندې سر کې د ما تر په یاد نو زما سترګې ډکې شي پوښیرو بس حتی دې پوره چې بالغ لون شي نور پوښیرو د ډېر ژړانه دا مواد می استعمال کړ نو ور نو اوس په ډېر ژوند خو پوښیرو تر ډېر حدا پوره دې زما ډېر ملګری پوښیرو اوس پوښیرو سو په خارج کې سو چیرته سو چیرته څوک غټې غټې وظیفې لري ډاکټران دي څوک انجینران دي او مونږ د دغه عمل د وجې نه دا د پسمانده وروسته پوه شوې او ذلیله چې دا هر یو سړي د پامه بد راځي پوه شوې بس دا هم زیاده په شپخانه کې راځي متعدینو سره
ترنو اورېدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه دا چې ده چې شریف ناڅاپه ناروغه کېږي او مېرمن یې ډاکټر ته رسوي خو ډاکټر تر معایناتو وروسته شریف ته د یوې داسې ناروغي یادونه کوي چې شریف او مېرمنه یې سخت ورخطا کېږي. دا چې شریف ته څه ډول ناروغي پیدا شوې ده او ولې ورته پیدا شوې ده دا به په ډرامه کې واورو.
او پازاب یم بدن میں سخت درد کری زچو ویم اڈو کی میں ٹوٹا ٹوٹا شول
دن اسٹپ خوب علی درد نہ کئی
نا دن اسٹپ میں درد نہ کئی ما تلا دوا خانی نا آگا پیچکاری راوڑا
دا غم لڑلی پیچکاری خدا یاو میش کی گیچ لگئے ایت گٹا ہی نا دا درد کری یا سات آرام ہے بیچ آگا دا دونو در پوری شی
نو چو کم بلا چارا نا لارم
ڈاکٹر تو لاشا
ڈاکٹر خوم ہم دگا پیچکاری را کبھی
وہ سریا دا سی نیوی چی خدای مکڑا دینا سٹاپ تی خراب شوئی وی کز ما مانے ڈاکٹر تا بدے بوزو
دینا سٹاپ خو می دادا جوڑ دے
سر بیر خو جوڑ کاری دا سی نیوی چی دینا نا خراب شوئی وی او مو با خبر نیو بدن بدے دیم دی ٹاپ لے لاسا درد کئی رازا ڈاکٹر تا بدے بوزو ہر داول ناروگی چی وا معلوم بشی
ساما دا لار بشو
رازا
سلام علیکم
سلام علیکم
وعلیکم سلام خور خدای دې خیر کی مریض څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب دا مریض چې تاسو یې یو میاشت مخکې نسور عملیات کړی وو
او په یاد مشو په یاد مشو ښه اوس څه تکلیف لري
ډاکټر صاحب دا نس می درد کوي مړ کړم وای وای
ته پر دغه کټ پرې وځه آفرین
وای 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 خدای دې الله سمې ونی سره ځره
ته دې الله سره کړه دغسی
آفرین
وو دغسی
آفرین دغسی انت د لمن پورته کې چې د نستاب دی وګوره
خړاک تاسو دغه دی وګوره
د نستاب خو جوړ شوی دی
نو چې د نستاب جوړ شوی ولې په تکلیف دی
د نستاب خو بيخي جوړ دی خامخ بل تکلیف ورته پیدا شوی دی دوا خلاص شوی دی او کفات دی
هغه دوا چې تر اکړه وا خلاص شو ډاکټر صاحب خدای او ډول پیچکاری ز په خپل ځان ته لګوم اول خوم څو ساعت به ورسره آرام خو اوس می چندان درد نه آرام وی
څه شي پیچکاری
او
ما خو تاسو پیچکاری نه در کړی تیر اخره که څه ډول پیچکاری دی
دغه دی وی ګور
ګان پیچکاری خو مونږ مریض ته واځي د عملیات لپاره ورکو کناروغ له درد ډیر په تکلیف نو یو پیچکاری تر عملیات وروسته هم ورکو نور نه ورکو ځکه چې بیا ور باندې موتات کیږي
ډاکټر صاحب زله درد ډیر په تکلیف وم ځکه مې دا پیچکاری لګولی
نو چې په تکلیف ما ته به ویلی وای ما نور دوا در کوله درد به آرام شوی وو ښه پر صورت سومر کیږي چې دا پیچکاری لګې
ډاکټر صاحب یو مې شکیږي چې لګوم یې
ښه کله چې خمار شي یعنی پیچکاری ژرونه در رسیږي څه در پیخیږي
نارام کیږم ډاکټر صاحب ډیره خوله کوم رنگ می سور اوڑی نس نس تیرا تا پیدا کی گی او بدن می سخت درد کوي. وای وای
بس بس پوشم تا ته بل ناروغي پیدا شوه ده.
څه ډول ناروغي ډاکټر صاحب؟
خورې د پوسپچکارو یې موتاد شوه ده لکه پوډری داسې ده.
ډاکټر صاحب رښتیا زه موتاد شوی یم؟
هو له بده مرغه چې موتاد شوی.
وی خدایه دا په څه بلا اخته شولو؟
خورې دا ستاسې له خپله لاسه عادي ناروغي یې درلودله او هغه هم جوړېدله، خو تاسې په خپل سر پچکاري رانیولی دي او ناروغ ته مور لګولی دي.
ډاکټر صاحب دا ټول زما له لاسه، دا کار ما وکړه، په لوی لاس مې ځان تباه کړ.
ډاکټر صاحب اوس څنګه وکړو؟ د دې ناروغي علاج نه کیږي؟
علاج کیږي. دا دی زه د معتادینو د شفاخانې پته درته لیکم، بس همدا نن دې شفاخانې ته بوځئ، خو پام مو وي چې بیا در